در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب العجل اول ماه می دشوار است. پارلمان جرمنی 25 مارچ طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. برای کمک به بهبود امنیت در خوست 1100 عسکر جدید اردوی ملی توظیف شدند. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسانیدند. مقامات امنیتی افغان میگویند از رویدادهای تروریستی در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا جلوگیری شده است. تیم کرکت سوپر کینگ چنای هند میگوید آنها برای لیگ برتر آینده این کشور یا IPL بازیکن جوان کرکت افغانستان فضل حق فاروقی را در نظر گرفتند. ایالات متحده آمریکا پرتاب راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم کرده. فرانسه از تصمیم سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تعیین ژان آرنولد به عنوان نماینده خاص این سازمان در افغانستان استقبال کرده است. چین تحریم‌های را بر سازمان‌ها و شماری از افراد بریتانیایی اعلام کرد. اردوی آمریکا میگوید یک محموله بزرگ واکسن کرونا ساخت شرکت جانسن ان جانسن برای واکسیناسیون نیروهای آمریکایی به شرق میانه و افغانستان ارسال می شود. و چارلز میشل رئیس شورای اروپایی میگوید رهبران اتحادیه اروپا برای افزایش تولید واکسن کووید 19 در اروپا توافق کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سلامونه ده آزادی رادیو گرانو اوریدونکو. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد، در این برنامه روی آخرین گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان تمرکز خواهیم کرد. سیگر در آخرین گزارشش که بر روز 20 ماه هود نشر شد روی 8 مورد افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آتش بس پس از سال، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید در برابر حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه، 8 تهدیدی را لیست کرد که از نظر سیگر آینده افغانستان را با خطر روبرو می کند. در افغانستان بیارغوانی لپاره در امریکا چارون که اداره دی راپور که چند در مارچ پلسه مخبور سود نامنی در افغانستان لپاره تر طول و لوی گوش یاد کل سوی او زیاد سوی چه طالبانو در جگره تکتیک بدل کری تاوتری خوالی زیاد سوی او تر چنگی در داعش او القاعده اندیشنه هم پرپل جای پاتی ده. در سیگار پراپور که در نشهی توکو قاچاق در وصلوالو در تمویل او در هغوی لخوا در تاوتری خوالی در زیادی دو یو لوی دلیل هم بلل سوی چه آن په 2000 میلادی کال کې د کرونا وبا پر مهال هم روان و. د راپور کې د افغانستان د سوهلي بهیر ته هم اشاره شوی او په همدې ډول ځین نور موارد هم په ګوته شوی چې په همدغه خبرونه کې په همدې مواردو باندې بحث کوو. در این برنامه سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و طارق فرهادی از آگاهان امور و استاد پوهنتون در سوئیس مهمانان برنامه هستند. در نخست بحث را آغاز میکنم با آقای سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، و از اونا میپرسم که آقای افضلی، بسیار خوش آمدین به برنامه. حتما شما گزارش سیگر را خواندین، 8-9 مورد را که موارد در معرض خطر هستند و سیگر تمام از اینا را فهرست کرده شما خواندین. من به عنوان سوالی را مطرح میکنم که چرا به نظر شما سیگر در گزارش خود نوشته که موارد فساد از سوی حکومت افغانستان یا مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان فقط در روی کاغذ است و به گونه سیستماتیک وجود فساد باعث شده که امریکا برنامه‌های بازسازیش به گونه درست در افغانستان نتانه پایان بده؟ آقای افضلی،
خب من فکر میکنم که مشکل فساد در افغانستان یک مشکل بنیادی بوده و گزارش های سیگار هماره این مشکل را انعکاس داده و این گزارش هم یک گزارش بسیار استثنایی نیست. من فکر میکنم چیزایی که در گذشته گفته شده بازم اینجا یک بار دیگر تاکید شده. چیزی که شما قبل از کنفرانس ژنوا هم شاید بیاد داشته باشین که نامه را سیگار نوشته کرده بود و به اون نامه بسیار به وضاحت ذکر شده بود که کارهای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد بیشتر روی کاغذ بوده و تغییرات بنیادی سال متاسفانه از طرف حکومت ایجاد نشده.
دلت دوی خبری چه زغوارم وکم، اول دا چه تصویل مبارزه نمایشی با فساد یا نمایش مبارزه با فساد ار نمش تصویل ورکوی اغه متک ویل که زه غلط نه يم، بیا ما پوکی چې د ورستوی وختونه کې کم محکمې څه ویل هغه لپاره. دوه خبره دلته د پښتون دلته مطرح کیږي چې د افغانستان دولت تاسو ویل د کاغذ پر مخ د فساد سره مبارزه کوي. آیا ځینی بنسټونه لکه د ستاسي خپل بنسټ درونټي بنسټ همدارنګه سیګار دوی داسی یو تګلاره یا غنور بنسټونو د فساد سره په مبارزه شکل دی، داسی یو تګلاره دوی نسی جوړولای چې مخکې لدی چې خصوصا مثلا د سیګار اداره فساد وسی مخکې لاغه داسی طرز عملونه او توسیع وکړي چې د فساد مخه ونیول سي؟
منه نظر کوم دا ډیر مهمه پوښتنه ده. د فساد ضد مبارزه لپاره چې موږ کړنلارې استراتیژي جوړو، دا باید چې د افغانستان حکومت لخوا نه د دې مشرتوب او رهبري باید په پام کې ونیول شي، او یعنی هغوی باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي. اما د فساد ضد مبارزه دا د ټولو خواوو مسؤلیت دی، او په دې برخه کې لازمه ده چې د افغانستان حکومت د ټولو خواوو سره مشوره ترسره کړي. متاسفانه څه چې موږ لیدلي دي هغه دا دی چې یو څو کسان په آر ټي کېني پرته له دې نه چې هغوی هغه لازم مهارت او علمیت ولري، هغوی یو شی د کاغذ په مخ باندې واچي، د مختلف اداراتو نه دوی نظریات را وغوړي، او د هغوی هغه په اصطلاح ویش لیست یا کوم غوښتنې یا تصورات چې دوی لري چې څه باید وشي هغه د کاغذ په مخ اچول کېږي پرته له دې نه چې د مختلفو خواوو سره په دې عقله باندې مشوره وشي. زمونږ کوم رپورت خبر کړ په دې اړه باندې ډیر تفصیل سره معلومات خبره کړی چې څنګه متاسفانه د افغانستان د فساد مبارزې ستراتیژي هم یو نمایشي پروسه و نمایشي یو سند و چې مختلف خواوو سره په مشوره ونه شوه، او داسې شیان په ستراتیژي کې راغلي دي چې هغه واقعا زمونږ درد نه دوا کوي. ډیر لکه بعضی اسانه کارونه چې د حکومت لپاره بیا په خره کې وای چې موږ دومره فیصد خپل ستراتیژي تطبیق کړو، ډیر په مهارت سره هغه موارد پام کې نیول شوی دی او په ستراتیژي کې ځای پر ځای شوی دی. موږ بیا خپل نظرونه شریک کړل د حکومت سره مخکې د جدید ستراتیژي نهایی کړي. متاسفانه چې هغه نظریات پاملرنه ونه شوه. حتی زه په یاد لرم چې یو د مشاورینو د ولسمشر چې هغه د موږ سره په دې برخه کې مشوره کوله، کله چې موږ خپل نظریات ورته وړاندې کړل په خاص توګه د بنسټونو د جوړولو په اړه چې بنسټونه باید خپلواک اوسېږي، دا باید سیاسي بنسټونه ونه اوسېږي، مثلا لویه څارنوالي، مثلا د فساد ضد مبارزې کمیسیون، او د هغه په اړه باندې موږ ورته ویل چې تاسو باید په دې ستراتیژي کې دا واضح ولیکئ چې تاسو دغه بنسټونه به په څه ډول جوړوي او د دې خپلواکي به څنګه تضمینوي. متاسفانه چې هغه کوم مشاور چې هغه د جلسې نه پورته شو ویل چې تاسو مدني ټولنه خپل نظر ورکړي، موږ مسؤل نه یو چې تاسو نظریات خامخا په دې ستراتیژي کې په پام کې ونیول شو. جلسه هم حتی پریښودله په دې خبره باندې چې هغوی ویل چې موږ اوس حکومت یو، موږ سره کوم غواړو هغه ستراتیژي جوړوو. نو تاسو خپل نظر ورکړي چې موږ تاسو نظر منه کنه مانا هغه زموږ کار دی. نو دغسې یو 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 ډول فکر باندې چې حکومت د فساد ضد مبارزې ستراتیژي جوړوي، یو طبیعي خبره ده چې هغه ستراتیژي باید د کاغذ په مخ پاتې کېږي، او کوم کارونه چې هغوی په پام کې نیسي هغه به نمایشي کارونه وي او بنیادي تغیرات به نه رامنځته کوي. موږ تاسو د خلکو په ژوند کې دغه وضعیت ګورو روزانه، چې فعلا خلک مجبوره دي رشوت ورکړي، مجبوره دي چې واسطه وکړي، یا که واسطه څوک نه لري د هغه څوک پوښتنه نه کوي. همدغه راز تاسو په نظامي برخه کې وګورئ چې تجهیزات او نور وسایل څنګه
دی، بس ته براو ګرځو افسری
صاحب، وګورئ چې هغوی ته هغه مواد نه رسیږي په وخت باندې، نو هغه ستونزې ټول په خپل ځای باندې پاتې کیږي او ستراتیژي هغه موثریت نه شي درلودلی.
تشکر آقای فرهادی، میخوایم به شما بیایم و ای که تعهد دولت افغانستان درباره مبارزه در کار مبارزه با فساد همواره از دید دولت مدارا پابرجا و در چندی که ما نماینده دولت هم در برنامه دعوت کرده بودیم، اما تا همین لحظه پاسخ مثبت ندادن با وجود از اینکه گفته بودن که در برنامه شرکت میکنن. پیش از این در رابطه به می گزارش سیگر البته واکنش داشت، هم حکومت افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در هر بخش برنامه های دراز مدت خود داره و کوشش میکنه که تقویت شوی برنامه و کمک های کسرف جامعه جانی صورت میگیره به گونه مسمرش به مصرف برسه. سوالی که مطرح میشه آقای فرهادی است که زمانی که دولت همیشه گپ از تعهد در کار مبارزه با فساد میزنه، چرا هنوزم پس از 20 سال ما مورد انتقاد هستیم و هنوزم در رده کشورهای از افغانستان که دارای بیشترین فساد هستند؟
صداقت در افغانستان در رده های بالا نبوده و این سبب شده که فساد مثل یک درخت واره از نخال به درخت قوی شده و آل او درخت هم کسی کنده نمیتونه. در حقیقت فساد بوده که مردم از حکومت ناامید ساخته و این یک مشکل کلان است که حل کردنش باید که از بالا شروع شود. من براتون یک مثال میدم. همیشه در وقت انتخابات فساد به درجه بالاترین رفته در افغانستان. پیش از انتخابات یک نفری که مثلا پیسه کابل بانک خورده بود بدل 30 میلیون دلار رها شد از پلچرخی، هیچ کس هم نگفت که راستی بود غلط بود، فقط اونم آدم پیسه داشت، از زندان خلاص شد، 30 میلیون خود داد. معلوم نشد که 30 میلیون در جیب دولت رفت یا در جیب اشخاص رفت یا ایست که برای انتخابات استفاده شد. یعنی همه مسائل در پشت پرده اجرا میشه در افغانستان برای مقایسه سیاسی مقرری ها، مثلا بسیار مقرری ها در حقیقت اینطور جنبه پولی نداره، اما یک آدم که در یک جای مقرر میشه باز از اون منبع باعث یک نل آب استفاده میکنه، برای خودم میگیره، برای دوستای خودم میگیره. این یک حالت است که در حقیقت ارگان های قضایی هم پیش از این عاجز هستند. او آدمی که مثلا از زندان خلاص شد به عوض 30 میلیون دلار، او ارگان های قضایی در امروز آرام بودن، هیچ چیزی نگفتن. وقت انتخابات وقتی عزیز که ساد بالا میره، وقتی که کنفرانس های بین المللی میشه باز حکومت نمایش میگذاره و کمیسیون میسازه و قانون میسازه و
اینا. خب پس شما تقریبا هم نظر هستین با قفزلی، هرچندی که
مشکل ما حل نمیشه،
هرچندی که تامایی را که شما وارد میکنین خوب بود که یکی از نماینده های دولت اینجا می بود و درباره از اونا پاسخ میدادن. از دید شما آقای فرهادی، بناهن فساد تا چه اندازه روی اعتماد مردم بر حکومت تاثیر داره در صورت ادامه چنین بحرانی در افغانستان؟
فساد مردم غریب و بیچاره را از حکومت بیخی نامید ساخته. یعنی که اگر کسی پول داشته باشه از زندان هم خلاص شده میتونه یا هیچ زندان نمیره. یک مشکل که پیدا کنه اگر پول داشته باشه پول میتونه مسئله خود حل میکنه، اما کسی که پول نداشته باشه او دوسیش میره در ارگانهای قضایی در ساران مالی و اینجا و دوسیش در 10 سال هم حل نمیشه و این یک مشکل است که در حقیقت اعتبار مردم از حکومت و خصوصا از شفاف بودن ارگانهای قضایی زدوده و این یک مشکل است که بسیار ممالک است. اما در افغانستان برای ما مهم است به خاطر که تقریبا 2/3 مصارف افغانستان خارج میده. آل خارج که ای راپورا را میکشه ای بر عزیز که بانه خودم تیار کنه که ما دیگه نمیدیم. در حقیقت در ماه ژنو، در ماه نوامبر سال 2020 در ژنو که کنفرانس شد، تمام کمک هایی که وعده شده مشروط است به صلح، پیشرفت در صلح و ختم فساد در افغانستان. در حقیقت اینطور هم شده میتونه که جامعه جهانی بگوید که ما دیگه کمک نمی کنیم. همه طور هم شده، حال فقط اروپا کمک خود مستقیما میکنه به ارگانهای ملل متحد و به بعضی NGO ها، هیچ به دولت پیسه نمیتونه.
خب درست،
به خاطر که خود از اینا در خارج مردمشون ازشون سوال میکنه که شما چطور یک حکومت را پیسه میتین که شما پیسه مالی ما را میتین برای از حکومت، در این حال حکومت پیسه گمرک خود جمع نمیکنه پیسه.
اما در این حال حکومت گاگایی هم یه اتهام وارد کرده که چون کمک ها از طریق بودجه حکومت یا از طریق وزارت مالیه به مصرف نمیرسه، سبب میشه که در کمک ها فساد صورت بگیره.
ای گپ تا حد حقیقت داره، به خاطر که کمک های خارجی در حقیقت تمامش از مجرای افغانستان مصرف نمیشه. در افغانستان به حساب امریکا، از امریکا 147 میلیارد دلار آمده، اما در پکتیکا امروز یک نفر که مریض میشه او را میبرند برای علاج در پاکستان. در جلال آباد مردم در استودیوم زیر پای شدن، خانما وفات کردن به خاطر که مردم ویزه کار دارن که برن برای علاج پاکستان. در حقیقت این 140 میلیارد دلار یک شفاخانه بسیار لوکس 80 میلیون دلار قیمتش است، ما یک چند دانه در افغانستان نداریم. مشکلی است که بله تمام 147 میلیارد دلار در افغانستان نرسیده. این شکل شده که مثلا قرارداد شده امروی یک کمپانی خارجی که بازو قرارداد کرده از یک امروی یک کمپانی دیگه که بازو یک قرارداد دیگه کرده امروی یک کمپانی در افغانستان که بازو هم کار خود تکمیل نکرده و کسی هم نبوده که بازبینی کنه و بگوید که ما رفتیم این مکتبی که وعده کرده بودیم ساخته شده اما بامش صحیح ساخته نشده، باران میشه. در حالی که پیسه را گرفتیم برای اینکه یک مکتب درست بسازیم. این مشکلات وجود داشته و خود امریکا هم سیگار راپورش برای که خودم ملامت کنه که ما نتونستیم که بازبینی کافی کنیم از نوع مصرف پول خود ما در افغانستان. اما ما که یک ملک غریب هستیم، ما خب باید همین پول به امانت، چیزی که کمش که برای ما رسیده به امانت مصرف میکردیم، او هم نشده.
تشکر آقای فرهادی. برمیگردم با آقای افضلی. پس آقای افضلی، ستاسی په نظر آیا دیت ارتیاسته چه دست یو بنسرت باید جورسه ووی چه مخی لده چه پیو زمینه که فساد وسی داغه مخنیوی وکی یو داغه سی میکانیزم جورسی او پا دیشولو کلو که مجولی نرو داره کم یو تکلاره؟
منه نه، زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره د فساد مبارزې لپاره د حکومت لخوا نه سیاسي اراده شتون تر ټولو مهم دی، ځکه چې سیاسي اراده نه وي او فساد د سیاست د یوې برخې په توګه باندې منل شوی او د هغه نه استفاده کیږي، نو بیا خو طبیعي خبره ده چې فساد مخه نه نیول کیږي، بلکې فساد لپاره زمینه سازي کیږي. مونږ تاسو په هغه صورت کې د فساد مبارزه تر سره کوي شو چې دغه سیاسي اراده پښتون کې بیا مونږ خپلواک بنسټونه ولرو چې هغه د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي، او د قانون حاکمیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله قانون په ټولو باندې په یو ډول تطبیق شي. دا نه وي چې یو څوک چې د ولسمشر سره رابطه لري یا د په ټیم کې ده یا د لپاره کار کې هغه سره یو ډول چلند وشي، یو کس چې بیا د مخالف دی یا کمزور دی سیاسي زور نه لري او شاته څوک دغه جنگ سالاران یا دغه نور زوراور خلک ورسره شاته ورته ولر نه دي، نو صرف هغوی باندې قانون تطبیق شي، نو دلته بیا د دې په نتیجه کې هغه اعتماد له منځه ځي د خلکو، او له بلې خوا نه هغه کوم فاسدین چې په فساد کې ښکېل دي هغوی دا فکر کوي چې دلته د معافیت یو فرهنګ حاکم دی دوی دپاره، او دوی کاملا معافیت لري د قانون په مقابل کې، نو ځکه بیا په خلاص لاس بیا خپل فساد کوي او د چا نه ډارېږي هم نه، او سلګونه میلیونه ډالر او تلاوي او نور شیان موږ تاسو ته خبرونه هره ورځ اورو چې د افغانستان وزي په غیر قانوني ډول باندې، او دا پیسې وېستل کیږي، او نتایج تاسو ګورئ چې ډېر منفي اغېز لري د خلکو په ژوند باندې، ځکه چې دغه پیسې چې کله وزي له هیواد نه، نو دلته په هیواد کې دننه سرمایه گذاری زمینه نه رامنځته کیږي، او سرمایه چلش دلته نه رامنځته کیږي، هغه بیا ګرځي د افغانستان نه د ګټې ټول د باندې ځي، او افغانستان خلکو ته ګټه نه رسیږي، او تاسې پوره د فقر کچه چیرته ده. نو زه فکر کوم چې د دغسې یو واضح کړنلارې د نه شتون وجه هم همدغه ده چې د افغانستان حکومت هغه لازمه سیاسي اراده نه لري، یا په ټولو برخو کې دا اراده نه لري، کله کله دا اراده لري، بیا ځینو برخو کې بیا دا اراده نه لري. ځینې کسان شته دي چې هغوی غواړي د فساد سره مبارزه ترسره کړي، اما په ټوله کې دغه یو اجماع نشته د حکومت دننه د فساد ضد مبارزې په برخه کې، نو ځکه موږ تاسو ګورو هم چې کله کله ځینې پاک خلک دي هغوی غواړي چې مبارزه ترسره کړي، هغه بیا تنګ کېږي یا حمایت تر اخیستل کېږي، سیاسي حمایت نه ورکول کېږي ورته، او یا دا ده چې هغوی یوازې پاتې کېږي په دې کار کې، نو ځکه د فساد ضد مبارزه متاسفانه په افغانستان کې
ښاغلي افضلي په دې راپور کې
باید لاسته راوړنې درلودلې وای، هسې چې باید کامیاب وای هغه کامیاب نه ده.
په دې راپور کې سولې ته اشاره شوې، تاسې به خامخا ویلي وي اول ته ویل شوي که چیرې سوله راسي او که رانه شي، یو برخه به د دې مشکلاتو او یو شمیر وسلوال به یو بلې ډلې په نامه به سر راپورته کړي، په هر صورت کې که سوله وسي که ونه سي، چې بیا دلته د فساد خبره مطرح کیږي، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې د خلکو یا دغه فساد موجوده فساد د حکومت نقش یا د حکومت رول یې د سولې په خبرو اترو کې څومره ضعیف کړي، آیا تاسې داسې ارزونې او راپورونه مو پر فساد باندې کړي چې د سولې په بهیر باندې تاثیر اچولی وي؟
زمونږ تړینې دا ښیي چې خلک په دې باور دي چې د فساد شتون د مخالفینو لپاره زمینه سازي کوي، چې هغوی د حکومت په مقابل کې خلک راپورته کړي او سربازګیری وکړي او منابع پیدا کړي، ځکه چې دا ټول ته جوته ده چې کله چې خلک ناراضي شي، خلک چې کله عدالت ته لاسرسی ونه لري او د خلکو حقوق تر پښو لاندې شي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغوی بیا دغسې ډلو پسې ګرځي او داسې ډلو سره به درېږي چې هغه د حکومت په مقابل کې مبارزه وکړي، حکومت مقابل کې ودرېږي، نو ځکه د عدالت په نه شتون کې د فساد په شتون کې د حکومت پایه کمزوري کېږي، خلک د حکومت په مقابل کې راجګېږي او ورځ تر بلې د حکومت مشروعیت ته صدمه رسېږي. نو زه فکر کوم چې په تیرو دوو لسیزو کې چې څومره مرستې وشوې فرادي صاحب دغه پاړه باندې تفصیلي خبرې وکړې، زه هغه ته نه ځم، اما دغه مرستو عادلانه ویش د نه شتون له وجې نه او د عدالت په نه شتون کې په ټوله کې، او زمونږ تاسې عادي قضایي بنسټونو د سیاسي کېدو له وجې نه، خلک متاسفانه چې د وضعیت نه ناراضه دي او دا د حکومت په کمزورتیا باندې دلالت کوي. طبیعي خبره ده چې دا بیا د سولې په خبرو اترو کې هم خپل تاثیر درلودی شي، چې کله تاسې مقابل لوري سره کېنئ د یو ضعیف موقف نه خبرې کوئ، نو طبیعي خبره ده چې هغه کوم سیاسي لاسته راوړنې تاسې بیا د یو قوي موقف نه کوئ شي، هغه د یو ضعیف موقف نه او په فساد باندې تورن داسې یو موقف نه تاسې بیا ستونزمن ده چې هغه موقف ولرئ او لاسته راوړنې ولرئ چې د خلکو د حقوقو نه بیا تاسو استعفا وکولی شئ په دغسې مواردو کې. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د فساد شتون په هر صورت کې یو خطر دی د حکومت دپاره، د نظام دپاره، پټوله کې ځکه چې کچیرته اوس د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته رسیږي اما د فساد موضوع ته پاملرنه نه کیږي لکه څنګه چې د بون د پروسې په نتیجه کې د فساد نه ډک یو سیستم رامنځته شو او بنسټونه زمونږ د فسادګرو او د مفسدینو په لاس کې ولوېدل او هغوی دغه بنسټونه خپله شخصي استفاده ترسره کړه د دې په ځای باندې چې د خلکو په ګټه باندې وکاروي دغه بنسټونه په شخصي ګټو باندې دا بنسټونه را وګرځول او استفاده یې وکړه نو ځکه هغه مشروعیت بیا تر پوښتنې لاندې راغی او خلک هم مخالفین هم د دې زمینه ورته مساعده شوه چې خلک د حکومت په مقابل کې بسیج کړي که چېرته بیا دغه ستونزه تکرار شي زه په دې خدای مکه په دې باندې هغه نه یم چې یعنې منفي نظر ولرم د سولې په اړه باندې اما زمونږ اندېښنه دا ده چې خدای مکه مونږ به بیا دغسې یو وضعیت سره مخ شو چې خلک به بیا د بې عدالتۍ له وجې نه د فساد له وجې نه بیا په داسې ډلو پورې کېدای شي ځان هغه کې وتړي چې یا هغوی دپاره زمینه سازي وکړي چې هغه دولت وګواښي او د دولت په مقابل کې ودرېږي نو زه فکر کوم چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ډېرو نورو هېوادو کې هم دا یوه لویه ستونزه ده د دولتو دپاره که چېرته تاسې وګورئ ناکام دولتونه په دې باندې نه دي توانېدلی چې د فساد مخه ونیسي او عدالت پلی کړي او د همدغه له وجې نه بیا زمینه سازي کېږي هغه ډلو ته چې هغوی د نظام ګواښلو دپاره کار کوي او خلک د هغه دپاره
او دغه تر څنګ
موضوع ده چې فکر کوم د افغانستان خلک او د حکومت لخوا نه باید پاملرنه ورته وشي.
از دید شما پس در این مرحله حساس که از یک سو گفتگوهای صلح هست و از یک سو مسئله افغانستان در یکی از اولویت های برنامه جدید حکومت امریکا است که باید یک طرفه شود، پس نتیجه چی است؟ انتظار چی را باید داشته باشیم؟
خود ما باید است که یک اداره سالم داشته باشیم بر رده بالاترین و افغانستان در 7 سال گذشته 3 وزیر مالیه داشته، 2 تایش فراری است، 2 تایش گریخته، دوستای رئیس جمهور بودن، هیچ وقت رئیس جمهور تشریح نداده به ملت که اینا کجا رفتن، هیچ وقت اونا جواب ندادن که پولها چی شده. اگر پارلمان نمی بود ما از پارلمان شکایت داریم، اما خب بازم تشکر از پارلمان که مسائل کود 91 بودجه را کشیده. گفتم که شما 18 رقم گوشت می خورین در حالی که معلم نمی خواهیم که معاش 2000 روپا بالا ببریم. خوینی پارلمان خودش یک میکانیزمی است که در حقیقت می تونه که بازبینی کنه. من نمیگم که در پارلمان هم همه شفافیت است، اونا هم قسمی که محترم عزیزی صاحب گفتن که بعضی وزیرها NGO دارن، در پارلمان هم کسایی هست که NGO دارن. اما باید است که به یک نتیجه برسیم که اگر کسی میخواهد حکومت کار کنه او باید خادم ملت باشه، اگر کسی میخواهد بزنس کنه بره در بیرون حکومت بزنس کنه، خدا برش میده. باید است که کسی که در حکومت کار میکنه صادق باشه و تا وقتی که ما اینمی اصل قبول نکنیم حکومت ما اصلاح نمیشه.
بسیار تشکر آقای طارق فرهادی از آگاهان امور و همچنان استاد در پانتون سیبیس و آقای سید کرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت.
نشتو دمن تلاله پر